سلام ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي اوس ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لندو چپونه د 35 مترو د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځني چپه د لشپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزاوتون بایوا به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې د غونډه به نن جمعه د سرطان په نمړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي پوتم بایوا سره کتلې دي. ټاکل شوې ده چې د رواني میاشتې په 10 او د جولای په 9 نیټه په دوحه کې هم د افغانستان په اړه ناسته جوړه شي. د طالبانو یو جکپوري ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلن کې غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشبیني څرګنده کړي. د نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی همداراز لیکلي دي چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینا د دوهې د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور مالی بانکداري له مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل معیشت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمیزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په 10 او 11 جوړ شي. د ځینې سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنې د غونډې ته د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنه کړي. د ښځو د حقونو یو شمیر ډلو د دوهې پر دغې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکتیا وزارت افغانستان په شمیر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو وویل لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جنوري له 9 د می تر 6 پورې به افغانستان کې د کولرا 45,000 پیښې ثبت شوې دي، خو حقیقي شمېرې تر دې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې د کولرا له امله 25 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لستنه سیلانیان تښتولي. د پیښه پرون پنجشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوار لستنه سیلانیان وتښتول، خو د هغوی له منځه یې څلور خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې ښار 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي دي چې د تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم یوې وسلوالې بیلتلو غوښتونکې ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او په غزې تړنګ کې طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام د دې محاصره شوې تړنګې په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفې د اوسیدونکو له قوله راپورونه وایي چې اسرایلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختري زیدلې تر ولکې لاندې دی، اسرایلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کم کې یو کور بنخه کړ چې ملای د وطن مړو دولس نورو ټپیان شول. بلې خوا اسرائیلي ټانکونه هم د المغزی او البرج د کډوالو په کمپونو کې بمباری کړی چې ملای څو تنه ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د افغانستان په اړه ملګری ملتونه ناسته لري د چې پر کومو مسایلو خبرې اترې کی وړاندې د تا په راپور کې وایي. همدارنګ د کډوالو وضعیت ته تمکیګ او د هغو کډوالو کیسې در سره شریکوي چې له پاکستانه هیواد ته راغلي.
جګړه تور چې زه تا دغه کومه بارډر پاس کوم ما ورته ما ولي بارډر خدای دې کار نه ما فامیل په فرین کې دي ما مو بارډر پاس کو زوردم بار به خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جزاتو بار یو نه بل په دغه جزاره باندې کاشه سزا
هلمند ته به هم ورشو او د خوارزواکو مشمانو وضعیت به در سره شریک کړو په کندز کې به د هغې سوداګر کیسه هم در سره شریک کړو چې د اکسیجن او د تولید فابریکې جوړه کړې ده چې د فابریکه څنګه کار کوي او څومره شفخانو ته اکسیجن تولیدولی شي په دې اړه هم در سره جزئیات لرو نړیوال مسایل هم شته ملتیا مغاړه
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشهي په دې خبري خبرونه کې مو زه فريد سيال د شفيق ارد تخنيکي چارو په سم بلخت قربانه يو تکل شوی چنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش درې مشنه راپور رسیدلی چنن به په اړه بحث وشي تفصيل فیروز سیاسي سينور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ترجمه په ورځ د جون په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی په خپور شوی 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوې ده د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوي دي د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده د اپریل په 1 د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ویا ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتی ارګانونو ته راجی سوی دي په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل سوی خو په امنیتی معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري له لومړۍ تر 13 پورې 2515 امنیتی پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه نو وخت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت مخام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای و د امنیت شورا په دې غونډه کې دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمه لري په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محرومې نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي و او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بلې چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي خو کچیر یادونه وشي د افغان ښځو د لجنو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی شي چې دغه خندېغه بحث ته یې اوسه توجه وشي دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته به ګټه ورسوي په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده خو آخرني تصمیم نه دی نیمه سوی خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی ازادي رادیو ته وویل
نړیوال سازمانونه کې د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي ځکه دلته د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې خبرې کیږي د هغوی د حقونو نه دفاع کیږي خو باید په جدي ډول دا کار باید په عملن کې تمام شي نو غوښتنه مونږ نړیوال څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیریسي شنبه په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنیې څرګندونې د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په دیرسمه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په تېرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. طالب چارواکي وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوې او په دغې موده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته راستنې شوي دي. بلخوا افغانستان ته ستانه شوي کډوال وایي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندویو بنسټونو باید عاجلې مرستې ورسره وکړي. له دې سره جوخ د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د افغان نجونو ښځو د راستنېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه سازمان تېر ورځ پر خپل ټویټر پخواني ټویټر اوسنی ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې دغه راستنې شوې ښځې چې په افغانستان کې له کار او نجونو چې له تعلیمه محرومې دي د دوی برخلیک لا نامعلوم دی. اوس هم ورځو کندهار ته او په دې اړه باندې چې دغه راستنه شوې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل سوې او خالي لاس هیواد ته راستانه سوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
دولت څه غواړي چې موږ سره ور مرسته وکړي؟ ماجر او سر ماجرینو سره دا غریبانان اوس شی نه لري. دا ما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو ورځ کرایې په سر کرایې سره مت نیولې ورځ کرایې په سر کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حاجی صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما الته تیر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبل سوې نو موږ په تېره نور الته نه کېږي په هېڅ رقم پلس په ډېر څنګهولو اروازه بارسي څخه کار ښکارا کوي چې لري څو ټیپ د پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیواد ته ستنسوي. د ادعا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپله ټوله شتمني پرې ایښې او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینو له ماته ول ور کارت راکه. ما چې خپل کارت را مزما د ماجر کارت باره ول چې ساده کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت. نو ما ورته مال په خو د 15 ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم. ول نه غسنې تانې ته بدل تانې کې شپش په تانې کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکه چې جیل راکه بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي. ما مو بارډر پاس کو زه ورته مبارک زه خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جزاته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچني اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچني اختر رئیس څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس څخه ډیر کورونه راکله چې دا اوس ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات ترلوده دکانونه درلوده. هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کم خلک شي دي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دی مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه راځيګس خرابار کړو باغونه مرسه وګرځول. حتی جایدادونه و کوم چا د کور اسباب و یا د کور سامانونه و دای ټوله سر وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
غزه کې به جګړې ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې یو دوه سپورتي خبرونه. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه د جون په 28مه نیټه انګلستان د سویلي افریقا پر وړاندې سیالۍ کوي. په روان پړاو کې دواړو لوبډلو خپلې لومړنۍ سیالۍ ګټلې دي. سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. تر دې سیالۍ وروسته به سبا شنبه د کابل پر وخت سهار 15 بجې کوربه ویسټ انډیز له امریکا سره سیالۍ وکړي. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان مسیالی د جون پر درويشته منیټه له استرالیا سره ده. بل پلو بیا د اروپا فوټبال د تلانو په لیگ کې نن هم درې سیالۍ تر سره شي. د ورځې نوړې سیالۍ به د سلواک او اوکراین ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پیل شي. د مسخوتن 5:30 بجو به بیا د پولند او د اتریش ترمنځ سیالۍ وي. همدارنګه د کابل پر وخت به د شپې 12:30 بجې د دوو پیاوړو لوبډلو نیدرلند او فرانسې ترمنځ هم سیالۍ وشي. د یورو کپ په پرونیو سیالیو کې یوازې اسپانی یو د سفر پر وړاندې ایټالیا ته ماتې ورکړه، او د انګلستان او ډنمارک او سلوانیا او سربیا سیالۍ سره مساوي پای ته ورسېدلې. اوس به بیرته د غزې جګړې ته ورشو. په داسې حال کې چې راپورونه وایي اسرائیل د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو څخه وغوښتل شوه د جګړې بله جبهه جوړه نه کړي. تفصیل له اسمت سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالي شورا له مشر تساخی هانګین بی او رون دیمر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپلو کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرائیل پوځ د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرائیل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړې چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګنبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انتونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلي و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی به هده ډېری وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. لبل خو د حزب الله مشر حسن نصر الله هم خبرداري ورکړي چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بي پيلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سي ان ان تلویزیوني شبکې د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړي چې جګپوري امریکایي چارواکي ویر لري چې د وسپنې ګمبټې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیز منوی. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لشتر لږه د وسپنې ګمبټې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلي چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګمبټې دفاعي سیستم د فلسطینی سختري زول لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخنیوي، خو هغه تواندی چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي شهرونو ویشتي یو شمیر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداری ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندز ولایت کې افغان سوداګر د اکسیجن او د تولید یو فابریکه جوړه کړې ده. د تولیدي فابریکې مسؤل وایي دوی پر کندز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولی شي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
بسیار خوشحال هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
دا څلوېخت کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زورېده، خو اوس خوښ دی چې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
یک نان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود.
اولادی لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د دې فابریکې یو بل کارګر دېرش کلن اتولا پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو بې وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دغه کارخانه کې کار کوو، موږ غواړو چې دغسې کارخانې نور هم زیاتې شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولو ته ځي د همدې د باعث دغه ده چې بېکاره دی واجزي که کاري ولې به خارج مملکت وته ځي.
په کندز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډېر شمیر نورو وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ روډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندز سربیره یو شمیر نورو ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات فضل خدا اینمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندز یو اوسیدونکی محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمینه برابره شوې د دغې فابریکې د جوړېدو د نورو ښېګڼو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساری امراض منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی سلف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي، لکه د جوازونو مراجعه کدلته موږ ته کوي، په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چاته دلته مشکل نه حل کیږي، هغو سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته، نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د خوارزواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. وایي په هلمند کې د پراخې خوارزواکۍ لامل د خلکو بېوسلي ده. ورزو نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا جړاوي د هغه هلمندي ماشومانو دي چې لوږې او بېوزلۍ تر روغتونه رسولي. په خوارزواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسو برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړې ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په فولاده زیاته و د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و خو نسبتا باید ووایو چې تېر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تېرې روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تېر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوې تغذیې کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بالخصوص اوس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 500 سلنه زراغه نه زیات ناراضه بولم ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس فعلاً دوی د وچر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي د باز امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپل گزارنه پکې بیا هم دوی تقریبا د 16-15 سالانه خپل ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډیر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل د پایه مونږ نه لرو. بیا پایه را تره ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي کار نه کوي تر پایه ولري. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه می تماس نیولې دی. دغه زمرد علاقو مزکې ډیره شایسته مزکې دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زراعت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خایښ مرد وطنداران دي مزکې سمې دي خو دغه دغه بزګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي. ډیره غټه مزکې مګر وصول لشکې ما ول چې داسې ترتیب برابر سي او حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. ځکه مشایسته دي خو پراخ هم ځمکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسی از مخ کلا ساته راتیو نوری از مخ پرونی چلری ساته دو هم لری لده سر بیره تاس کولاشی مخ پر سوشل میڈیا هم تعقیب کرده. دوی منی میکی در چه در زدی راتیو.